درنو افریدونکو السلام علیکم اتبجه شوی د ازادي رادیو یوه بلی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د می رحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات لرو. د امریکا او طالبانو خبرې نن هم دوام کوي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي
دوه توافقنامه باید بشپړ عملی سی او ټینګار په دې روان دی چې یو بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو افغان کارپوه سره څېړلې.
بې نشاکه کېدلی سي چې د دوهې د تړون په هغه پټ اړخ باندې په لا جزئیاتو باندې کار کول وي.
ملګرو ملتو د افغانانو د کړاوونو د زیاتېدو له کبله له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه.
افغان سفرینګ
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لا پسې زیات شي.
په غزنی کې خلک له ګرانۍ شکایت کوي.
ګرانۍ زیاته سوې ده، د تجارانو مده غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالون ارزانه کړي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې سات خبرونو ته. یونیسف د افغانستان د روغتیا سیستم د زوال د مخنیوي غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي باید د 4 میلیونه افغان جنو تعلیم په اوبو لاهو نه کړل شي او په روسیه کې د بې کیفیت الکولو په چلو د مړو شویو کسانو شمیر 9 ته زیات شو. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي په افغانستان کې باید د داعش او نورو سختري زوډلو پر ضد له امریکا سره همکاري ونه کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویندوی سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي طالبان به په خپل داعش وسپي. په دې اړه تر اوسه پورې امریکایي چارواکو څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د افغانستان په ښارونو کې پر لفظ خونړي بریدونه کیږي او مسؤلیت داعش په غاړه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو په کندوز ولایت کې پر یو جماعت د جمعې د ورځې ځانمرګي حمله وغندله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټویټر کې د دې حمله د غندلو ترڅنګ ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د دې برید د عاملانو د پلټنې او عدالت ته دراوستلو غوښتنه کوي. ښاغلی خلیلزاد لیکلي ټول افغانان په سولې کې د ژوند او عبادت کولو حق لري. په کندوز کې د هری حمله د قربانیانو د ډلېزي شخوونی مراسم پرون شنبه تر سره شول. د کندز شهر د خاناباد بندر د سید آباد گزردش یګانو په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان وژون کبریت ل 500 زیات کسان ووژل او له 140 زیات نور ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر وایي د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا ادجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې د ناروغیو د ناروغو میندو او ماشومانو حالت له نږدې کتلی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
زه ټول شریکان رابولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه بیا ده چې ښایي له کبله زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 40,000 زیات کلینیکونه او صحي مرکزونه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تړل شوي دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پرمختګ باید په اوبو لاهو نشي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي تر 2000 میلادي کال مخکې یوه نجلۍ هم ښوونځي ته نتله، خو اوس د دوی شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. یونیسف ویلي افغان نجونو په دې برخه کې اوږد مزل کړی او د معیاري تعلیم لپاره د دوی حقونه باید خوندي وي. یونیسف په خپل ټویټ کې زیاته کړې موږ نشو کولی چې د دوی د پرمختګ اوبو لا هوکړو. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو لایحه کار کوي. راپورونه وای په هرات ولایت کې د شزو د محبس مدیره عالیه عزیزی د تلیل لسمینټه را پدی خوره کده. د هغه ورور بشیر عارفی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل خورې له 14 کلونو راهیسی د پولیسو په بیلابیلو څنګه کې کار کړی دی. عارفی وای خورې د طالبانو تر واکمنې دورسته د دې ډلې په غوښتنه خپل دندې ته حاضر شوی و.
د هرات محلی ادارې یعنی طالبانو له هغې غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي او خپلې دندې ته حاضر شي. هغه خپلې دندې ته لاړه، خو د شنبې له ورځې یعنی د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې له 12 بجو راهیسې ورکه ده چې موږ یې په اړه اطلاع نه لرو.
له بلې خوا د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال ولی مولوي شیر احمد امار مهاجر ازادي راډیو ته وویل د عالی عزیزی د بيدرکۍ علت کورنۍ ستونزه ده چې دوی په اړه پلټنې کوي. د طالبانو لخوا پخوانیو دولتي کارکونکو او چارواکو ته د عمومي افیل اعلان سره سره ځینې کسان نیول شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي دي. د نیویارک په یو محکمه کې یو شپږدېرش کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد له طالبانو سره د مرستې هڅه کړې وه محکوم شو. پر دلاور محمد حسین تور پوری شوی و چې د تروریزم د ملاتړ لپاره طالبانو ته د موادو، وسایلو او پیسو د ورکولو هڅه کړې ده. بنګالی الاصل حسین چې د امریکا تابعیت اخیستی په 2019 میلادي کال کې د نیویارک په کینیډي هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې د ادعا له مخې غوښتل د تایلند له لارې افغانستان ته لاړ شي. د 2006 راهیسې په کور کې نظر بند و. په محکمه کې د حسین په شکه ویل شوی چې نو موړې له 2013 څخه لیواله و چې له طالبانو سره یو ځای شي او د یو بل کس د جذبولو هڅه یې هم کوله. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د اوتریش صدر اعظم سباستین کورت پرون شنبه وروسته لري چې د مالی فساد تورونه د تورونو له کبله استعفا ته مجبور شو. کورس چې د محافظه کار ګوند غړی دی پر ځان د مالی فساد تورونه رد کړی دی. د روټرز خبری آژانس ته راپور له مخې زرغون ګوند به د شاغلي کورس د استعفا هرکلی وکړي. له استعفا سره سره به دی د خپل محافظه کار ګوند مشري ته دوام ورکړي. او د روسیې چارواکي وایي د منشویو الکولو د چلو له کبله د مړو شویو شمیر 9 ته لوړ شوی دی. تر دې مخکې د مړو شمیر 6 ښودل شوی وو. په جنوبي سیمه اورنبرګ کې د دې پېښې په تړاو نور کسان هم نیول شوي دي. په سیمه کې یوه دولتي چارواکي اورنډي خبري آژانس ته وویل 28 نور کسان بستر شوی چې 14 تنه په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. پورنبرګ کې پولیس په پلورنځیو کې د ممنوع الکولو د موندلو لپاره په پراخه تلاشي بوخت دي. زموږ خلک ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه هم باندې کیږي. د خبرونه پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. راپښو راپورونه ته د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقید سرګندونی پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مخامه خبرو په لومړی ورځ کړی دي. په پام کې دا دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت دراتونکو له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او نور مسلو په اړه خبري وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یک شنبه هم د قطر پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لوري ویلي چې د دوی خبري به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو اتباعو پر وټلو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغه خبرو کې د طالبانو استازي توپ کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سوی او شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبري وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتي اړیکې غواړي.
په بشری مرستو هم خبري وسوي او دوام وکړي
همدارنګه ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي سي، د افغانستان د حریم احترام وسي، همداسې په نورو برخو کې چې سالته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي، او ټینګار په دې روان ده چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په بحثونو کې د خپل حکومت دریض روښانه کړي. ښاغلي متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبرې اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جومات بمي حمله و چې تر 500 زیات کسانی په نتیجه کې ووژل شول. په قطر کې دا خبري داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین دی شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځو پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستاني چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالر کنګل شوې شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي د دوحې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وتلو لپاره کړي و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي نن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګه کړي دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له امریکایي لوري سره مخامخ خبري کوي. زموږ همکار په کاناډا کې له میش لیکوال او تحلیلګر کبیر حقمل سره چې په مخکینی حکومت کې پر مهمو څوکیو دنده اجرا کړې ده مرکه کړي. لومړی ورڅخه پوښتلی چې طالبانو له امریکا سره د مثبت تعامل او اړیکو غوښتنه کړې، آیا د دایوه عملی غوښتنه ده؟
اصلا د اوسنۍ کتنې غټ لامل دا ده چې د دوحې تړون او دغه عملی کېدل په یو ډیر خام تار تړل شوي وو. د طالبانو بیرته راستنېدل په هغه ډول سره چې تامه کېدله هغسې نه وو. دننه په امریکا کې هم د بایډن حکومت تر شدیدو فشارونو لاندې ده چې له افغانستان نه وتلې مسؤولانه نه وو، بلکې په یو فاجعه باندې بدل شول. امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عامو خلکو فشارونه راکم کړي. په افغانستان کې موجوده راکت او ساکت حالات یو څه بدلون ورکړي، حداقل یو نوی انکشاف په افغانستان کې رامنځته شي. بل موضوع بیل شکه کېدلی شي چې د دوحې د تړون په هغه پټ اړخ باندې په لا جزئیاتو باندې کار کول وی، ځکه د دوحې تړون دوه برخې درلودلې. یوه هغه برخه چې رسنیو ته راووتله او خلکو ولیدله، بل هغه برخه چې طالبانو له امریکایانو سره منلې. خو د دې لپاره چې هغه د دوی په وجودي فلسفه د دوی په اصولو چې کلونه کلونه بیان کړي ته دوی هغه پټه ساتلې، زه ډاډه یم چې په هغه باندې به بحث کیږي. اما د اوس لپاره امریکایان غواړي چې یو څه نرموالی له طالبانو نه وګوري چې بیرته په خپل ملک کې صنعت او نور اړخونه توخی چې طالبان په هغه ډول سره چې تامه کېدله بدلون موندلی شي او کار ورسره کېدلی شي.
اکمل صاحب، د طالبانو د دومره خوشبینی سره سره امریکایي چارواکو ویلي دي چې په قطر کې پیل شوي بحثونه چې یک شنبه هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مقدمه نه ده، دا څه معنا یا څه پیغام رسوي؟
مختلف موضوعات مطرح کېدلی شي. هغه ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هم ویل او خپل امریکا او ناټو او مختلفو لویدیځو هیوادونو هم ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې سرعت نه کوي. بس دا ده چې دوی دا نه درک کړي چې په ټوله کې به طالبان په رسمیت نه پیژني، خو دوی مقدمه ورته جوړوي او له مقدماتو نه یو هم همدغه ده چې دوی نړۍ ته وښيي چې طالبان نزان انعطاف خي. که مو فکر کړی د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان هم ویلي دي چې موږ آماده یو چې ټول شموله حکومت رامنځته کو، خو انتخابي حکومت ته غاړه نه ږدو. نو په یو څه نه یو څه ډول سره به طالبان هم ځینې تیرېدنې کوي او امریکایان به هم ځینې غوښتنې مطرح کوي چې په شکلي ډول سره د منلو په صورت کې به دوی خپلو خلکو او خپلو سناتورانو ته د سنات توګه مخته کوي.
یو ستونزه چې په دې بحثونو کې مطرح شوې ده، هغه په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو موجودیت دی، خصوصا د داعش ډلې د خراسان څنګ چې په دې وروستیو کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې برخه کې به څه فکر کوي چې هغه کسان چې په دې بحثونو کې برخه لري له طالبانو سره کومو موافقې ته ورسیږي؟
د دوهې د تړون یو پټ اړخ همدغه ده چې طالبانو منلې و د القاعدې په ګډون به دوی د نورو اسلامي افراطینو پر وړاندې ګام پورته کړي، خصوصا وسلوالو افراطینو. اما طالبان په تیرو 15 کلونو یا 20 کلونو کې له دې ډلو سره تړل شوي دي. د القاعدې تر مالی تر هم لاندې و کلونه کلونه، په یو وخت کې چې دوی حکومت درلود او هیڅ حکومتونه نه ورسره کول، القاعدې دوی ته میلیونونه ډالر ورکړل او په زرګونو سرتیري ورته برابر کړل. هغه فکری مدعا کې دوی له نورو هیوادونو نه راغلو جنګیالو ته لکه د ازبکستان اویغور او دغو نورو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو تحریک د اسلامي مقاومت یوازینی آدرس او کولای شي له دې جنه دوی د دنیا په نورو برخو کې د اسلامي انقلابونو لپاره لار هواره کړي. دوی هم اوس په غتار باندې تړلي دي او هم هلته له امریکا سره تعهد داسي کړی چې د دې ډالو پر وړاندې به ګام پورته کوي. اوس بس دلته رامنځته کیږي چې آیا امریکا په دې باور کولای شي چې طالبان به دا کارو کې داعش په مقابل کې طالبان ځکه شدید دي چې هم د مذهب له لحاظه طالبان هغه کلاسیک حنفیان دي. دوی حتی مخکې له دې چې داعش رامنځته سي، سلفیانو د اهل حدیثو او د وهابیانو په مقابل کې ډیر شدید برخورد دوی کوو. حتی په ډیرو ځایونو کې دوی یو د بل د مرګ د حلال والی فتواوې مخکې له دې جنګونه ورکولې دوی، او په بل برخه کې داعش د دوی د واک په مقابل کې یو شدید ګواښ دی. یعنی یوازنۍ ډله ده چې نن د دوی په مقابل کې انتحاریانې کوي، ټوپک ورسره ده او هم بمونه ږدي. په بله برخه کې چې د بهرنیو جنګیالو قصه مطرح ده، بیا یوازې داسې نه سي کېدلی چې دوی د امریکا خبرو ته ډېر اهمیت ورکړي. هلته د چین د اویغوران موضوع هم مطرح ده، د ازبکستان موضوع هم مطرح ده. کېدلی سي دلته بیا د امریکا تحلیل ترېنه بل ډول وي. تمه دا کېدلی سي چې لږ تر لږه د امریکا په خوښې باندې د طالبانو لخوا ځینې اقدامات توسی، خو په ټوله کې هغه څه چې د طالبانو وجودي فلسفه ده او د طالبانو هغه اساسي کرخې دي، زه په دې باوري نه یم چې دوی د خپل رابطه له نړیوالو ترهګریزو سازمانونو سره قطع کړي.
د سیاسي چارو افغان شنان کبیر حق مالو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د شزو د برخي مسوله هیدر باروي د ماشومون جنو نړیوال ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې طالبان واکمندي او جنې شونځیو او په هنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. اغلی بار ټینګار کوي دا چاره نه یوازې دا چې د ماشومون جنو راتلونکي کیاره کوي، بلکې په کم عمر د هغو د ودنو لار هواروي. د اکتوبر 10 یعنی نن ورځ د جنو ماشومون نړیوال ورځی سره برابر ده. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخي یو انسان د زیژون لورځی بیا تر 14 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، خو افغاني ټولنه کې بیا په دې عمر انجونی پیغلی بولی. نور حال په دې راپور کې
د ماشومون جنو نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې طالبانو په دغه هیواد کې نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو تکتمنه کړې دي. د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤله هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له روان وضعیت څخه سخته اندېښمنه ده. نوموړي په دې باور ده چې د طالبانو سیاست د نجونو د تعلیم او کار سره مخکینی دی او توپیر پکې نه دی راغلی.
International Day of the Girl Child this year in Afghanistan.
د ماشومان جنو د ورځ منځنه د معمول پشان وسه کال په افغانستان کې نیوی طالبانو لا د منځنۍ دورې جنو ز د کون کو ته اجازه نه د ورکړي چې خونځې او تولاړ شي د طالبانو لدی کار شل ورځې تیریږي هلکان خونځې ته ځي د ځوازي شته چې طالبان یو درسي پروګرام معرفي کړی خو هغه څه به ورنه لري کړی چې د دوی علاقایدو سره په ټکر کې دي او د ځوازي شته چې دوی به د جنو لپاره یو نوی خونځې پروګرام
طالبان چې کله کابل ته ننوتل په ټول هیواد کې پوهنتونونو ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز ولګوه. په پوهنتونونو کې د ټولګیو بیلول بله هغه جدي مسئله ده چې طالبان د نجونو درسونو د پیل لپاره شرط یادوي. اوس د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤوله هی دربار له روان حالت اندېښمنه ده. وایي که د نجونو د تعلیم مخه ونیول شي لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې کم عمره نجونې اجباري ودونو ته اړ شي چې بیا به یې پایله خطرناکه وي. د طالبانو له راتګ وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د کم عمره نجونو د اجباري ودونو د پیښو شمیر په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ښودلی و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اجباري ودونو لامل له تعلیم نه د نجونو محروم پاتې کیدل په ګوته کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی او د ښځو فعال فوزي کوفي وایي له زده کړو د نجونو منع کول افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرولی شي. اغلی کوفي وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
افغانستان کشور است که نسل جوان شخصا
ځوان نجونې په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو اطلاعاتو ته د لاسرسي او دې ته له ورته ښېګڼو برخمنې شوې وي. نن چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي او د کار کولو زمینه ورته نه ده برابره، طالبانو د خپلو ژمنو خلاف کوم چې موږ سره یې په مذاکراتو کې درلودي نجونې د زده کړو له حق محرومې کړې. دا د اسلامي اصولو او قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې ده.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې 1,100,000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې یوازې 20% نجونې دي. دغه شان د پوهنې وزارت پخوانۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې 9,000,000 زده کوونکي شته چې یوازې 20% نجونې دي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. خو افغان نجونې سکل د نجونو نړیوالې ورځ ته په داسې حال کې چې طالبان واکمن دي او دوی ته د ښوونځیو د تګ لپاره اجازه نشته په کومه سترګه ګوري. روحینا رجبي د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده.
څنګه ووایم چې د نجونو نړیواله ورځ را رسېدلې؟ زه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه یم. زموږ زده کړې ځنډېدلې. کله چې زه زده کړې ونه کړم څنګه د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړم؟
تجلیل میشه.
مهریه هم چې د اتم ټولګي زده کوونکي ده له ورته یو حالت سره مخ ده.
فعلاً زموږ راتلونکي روښانه نه دی. که یوه نجلۍ زده کړې ونه کړي او راتلونکي کې یوه ښځه ډاکټره نه وي دوی به چاته ځي؟
موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی به ښځینه برخه له کار او تعلیم څخه بې برخې نه کړي او د یوې نوې تګلارې له مخې به د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره خپل درس او کار ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي نړیوال دی ژر تر ژره خپلې حق مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې وه برابرې کړي. د ادارې د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سرچینو کموالی د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنۍ کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبري اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 30,000,000 وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 40,000,000 کیږي د اګست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشري ملاتړ متکی
و. شغلی بلوچ زیاته کړه د پناه غوښتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان دننه مسایلو ته تمرکز وسی. که څام تمه کیږي له افغانستان سره بشري مرستې تر سره سي، خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوي دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمنۍ هم په بهر کې کنګل سوي چې د مسئلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghans suffering.
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لا پسې زیات شي، چې په دغه هیواد کې د ننه به اغیزې ژورې وي چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځای وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو یې په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شي، بلکې تر دې هاخوا به یې هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندویو هیوادونو ورکړې ده. تیر میاشت مرستندویو هیوادونو د جنیوا په کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل سوی وو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی بلوچ وویل چې دغه ژمنې لا هم عملي سوي نه دي. د ده په وینا د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې له ژمنې سره سامي ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند وویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نوې ستونزې ټوکېدلې دي. دی وایي افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي له کبله باید بشري مرستې په ځانګړو الوتکو کې یا هم د مځکې له لارې افغانستان ته ورسول سي.
د پاره د سیال کې چې د افغانستان د بیلابیل سیمو اوسیدونکو وایي چې ګراني زیاته شوې ده او اقتصادي مشکلات نور هم ورسره ډېر شوې دي. د غزنی ځینې اوسیدونکو خو وایي چې د ګرانۍ روان بهیر ملا ماته کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګرانۍ مخه ونیسي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. خو د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په هر اړخیزه توګه هڅه کوي چې د بیوزلو خلکو لاسنیوی وکړي.
دیگه او تکاس ناناور نه که یک مسلمان خریدار نه داشته شکتارین ده باشه.
دا تقریبا 55 کله نه چمن ولره. دا د غزنی خار په بزازی سیمه کې د ولایت مقام لور ته روانه ده. نو موري وای د غټه وټه څوک نه لري، په خپل د دوه لاسو په مزدوري بختوي. د خلکو کالی لوخي وینځي او کورونه ورپاکوي. چمن ګلوای تر اوسه دومره پیسې برابر ولای شوی چې د دې او لور گزارې پرې کېده، خو اوس یې تر اودې نشي وتلی ځکه زیاته ګرانی جوړه شوې ده. دا یوازې چمن ګل نه ده چې د ګرانۍ له روان بهیر څخه کړیږي، بلکې په دغه ځای کې ډېری بېوسه او بېوزله کسان دي چې وایي سخت ګرانۍ ملا ورماته کړې ده. دوی وایي له هر لوري ورباندې راټپه شوې ده. یوی خواته بیکاری او بلی خواته گرانی ده. هغومره پیسې نشي پیدا کولای چې د اړتیا وړ شیان ورباندې واخلي. عبدالحی تقریبا 28 کلن او په غزنی ښار کې کراچی چلوي. دی وایي 2-300 افغانۍ ګټي، خو هیڅ یې پرې نه کیږي.
خو صرف چې ګرانی زیاته سوې ده، له تجارانو مو دا غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالونه ارزانه کړي، کوشش وکړي پوسوي. دغه کومې پیسې چې کنګل سوې دي یا بندې سوې دي، دا باید موږ ته راخلاصې کړي چې موږ 300 افغانۍ باندې د ورځې کار کوو او هغه هیڅ هم نه راته جوړوي. یعنی یوه خلته شیرني، یوه خلته غوړي نه پیکېږي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګرانۍ مخه ډپ کړي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم مني چې ګرانی زیاته شوې ده، خو له خلکو سره د مرستو کولو باور ورکوي. د غزنی ولایت د والی مرستیال عبدالجبار عمری وایي په هر اړخیزه توګه هڅه کوو چې د دغو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړو. نوموړی زیاتوي موږ پوهیږو چې دلته زیات خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
موږ پلان لرو چې د غزنی ولایت ته ولس ته پاره له خارجي مؤسسو سره خبره وکړو. هغه مرستې خوراکي مواد یا دغسې نور د سون توکي په دې باندې خبره ورسره وکړو، راجلب یې کړو. او کوم چې زموږ د افغانستان د اسلامي امارت امکانات شته هغه څخه هم خپل کار واخلو، مشکلات دې راپکو او کومک سره وکړو.
غزنی په تیر نظام کې تر سختو جګړو راتیر شوی ولایت دی چې له امله یې ډېری خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي. خو د روانې ګرانۍ له بهیره هم سخت متاثره شوې دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه.